بر جاری باشد از کوچه و شهر ده و قشلاق شما از کوچه و شهر ده و قشلاق شما
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم پایل به په لنډو خبرونو باندې وکړو د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوی دی د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاری احمد رشاد مموزی نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید او وی ویل چې د جنازې مراسم مازیګر مهال ترسره کیږي
جناب شیخ القرآن والمجاودین الحاج استاد قاری صاحب برکت الله سلیم افتخار معنوی افغانستان سرمایه ملی معنوی افغانستان و جهان اسلام امروز جهان فانی را با عمر 79 سالگی ودا گفتن و جامعه بدل کردن. جناب شیخ القرا مدت 3 سال می شدن یا 4 سال که تکلیف سرطان داشتن در اعماق بزرگ یا اعماق کوچکشان و ضمن از اینکه قلبشان چندین بار حمله قلبی بالایشان آمد قلبشان هم تکلیف داشت. بالاخره در شفاخانه امیری کمپلکس شهر کابل با عمر 79 سالگی جهان فانی را ودا گفتن.
برکت الله سلیم د وفات پر وخت شاوخوا 9 کال عمر درلود. هغه د افغانستان لپاره د قران د تلاوت په بیلابیل نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی او څو واره په نړیواله کچه لومړي مقامونه ګټلي دي. د افغانستان اکثر مهمه غونډې او ملي جرګې د قاری برکت الله سلیم لخوا د قران مجید په تلاوت سره پیل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای فعالیت درېدل یوه نه جبرانیدونکې ضایع بللې ده. دې مرکز تېره شپه په یو اعلامیه کې هیله ښوولې چې د نای فعالیتونو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای مسؤول مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ یو ویډیو کې وویل په افغانستان کې سیاسي وضعیت او نامناسبو شرایطو ته په کتو به دوی د موقت وخت لپاره فعالیت ونه لري. لازادی رادیو د افغانستان سیمه اونړي مهم خبرونه اوري. ټاکل شوې ده دوشمه پورس په کابل کې د سیمه ایز تماس ډلې غونډه جوړه شي. تما د چپدي غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، ایران او پاکستان ځانګړي استازي برخه واخلي. دا لومړی ځل دی چې د 2018 کال د اگست 15 راورسته چې طالبانو کابل نیولې هلته د سیمې د هیوادو د استازي غونډه جوړیږي. د دې غونډې د اجنډا په اړه څه نه دی ویل شوی، خو له افغانستان د امنیتي ګواښونو مخنیوي، بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو ته درناوی او د ټول شموله حکومت جوړیدل هغه غوښتنې نې دي چې د سیمې هیوادونه له طالبانو څخه کوي. د هوا پیژندنې د یو شمیر نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا به د افغانستان په 9 ولایتونو کې اورښتونه وشي. نن هم د افغانستان په یو شمیر ولایتو کې واوري او بارانونه اورېدلي. هلمند، فراه، خوست، ننګرهار او نیمروز هغه پاتې 15 ولایتونه دي چې په دغو کې له اټکل سره سم نن او سبا د اورښت لک چانس لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر او چاتېره اونۍ سه شنبې ویلي سږ کال په افغانستان کې اورښتونه ډېر کم دي چې بدې وچکالۍ ته ډېر اندېښنې شته. د افغانستان بانک د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره 14 میلیون امریکایي ډالره لیلاموي. دغه بانک په خپله ایکس پاڼه کې په شرایطو برابر له ټولو صرافانو او تجارتي بانکو غوښتي چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. نن په بازار کې یو امریکایي ډالر په 3.80 پوله تبادله کېده. د اسرائیل چارواکو نن ویل د دوی الوتکو، ټانکونو او پلیو پوځیانو د تیرو 40 ساعتونو په ترڅ کې د غزې په خان یونس کې لږ تر لږه 11 وسلوال وژلي. د اسرائیل پوځ په خبره کړي بیان کې څرګنده کړي چې ځواکونه هغه وسلوال په نښه کړل چې هڅه یې کوله دوی ته نږدې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او د ټوپکو او راکټ لانچرو په واسطه دوی په نښه کړي. او د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن خبر ورکړ چې په تیرو 40 ساعتونو کې د دوی د ځواکونو او روسیې پوځانو ترمنځ 90 ځله نښتې شوې. د لوی درستیز دفتر زیاتوي د دې ترڅنګ روسي ځواکونو په ختیځ کې د دونیتسک او په جنوب کې د خیرسون پر سیمو د توغندیو بریدونه او هوایي حملې کړي. په بیان کې ویل شوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي خو د تلفاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته لتیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د ایستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده.
په شپږویشتم تاریخ باندې پولیس راغلل او زه یې ځان سره بوتلم څو ساعته بند. وروسته یې بیا په ضمانت باندې راپرېښودم او په ضمن کې پیسې هم وخت وې چې مجبورن باید ورکړې وای.
د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د 9 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شوی.
جناب شیخ القرآن والمجاهدین الحاج استاد قاری صاحب برکت الله سلیم امروز جهان فانی را با عمر 79 سالگی ودا گفتند.
په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې مرستیال سره په کتنه کې د تماس له لیدغړو هېوادو د غونډې په اړه خبرې کړي. له سیمې او نړۍ همدا چې اسرائیل اعلان وکړ د غزې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته به هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارو د هلو ځلو مخه ونیسي.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. لتیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د ایستلو لړۍ یو وار بیا چټکه شوې. د اسلام آباد په بارکو بیولس او F1 سیمو کې په وروستیو کې ګڼ افغانان پولیسو نیولي چې یو شمېر د پیسو په مقابل کې بیرته خوشې کړي او ځینې آن د تورخم له لارې په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو د چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي یوازې 13 ورځ د تورخم له لارې 191 افغان کډوال په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي دي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د اسلام آباد په بارکاو او بیول سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستانی پولیسو دغلته کور په کور پلټنې پیل کړي او د اسنادو د نه لرلو په تورې ګڼ افغانان نیولي دي. دوی وایي په نیول شویو افغانانو کې یو شمیر یې له تورخم اړول شوي او ځینې لا هم په زندانونو کې بې برخلیکه پراته دي. په بارکاو سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره یې تڼۍ تبیعي بیا له هغه ځایه ډېر یې ډیپورټ کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بې سرنوشت په ډېر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو له لورې د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی او ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوشې شو. خو د ده په خبره ورسره یو شمېر نور افغانان چې نجونې هم پکې وې د تورخم له لارې افغانستان ته واستول شوې.
په شپږویشتم تاریخ باندې پولیس راغلل او زه یې ځان سره بوتلم چې زموږ اسوچو تاسو سره خبرې کوي. نو تقریبا د څو ساعته بند وروسته یې بیا په ضمانت باندې راپرېښودم او په ضمن کې پیسې هم وخت وې چې مجبورن باید ورکړې وای. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور وو چې هغوی ټول افغانستان ته ډیپورټ کړل او دوه پکې مېرمنې هم وې.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشت دي او د ویزو موده پوره شوي د پولیسو له لورې نیول شوي دي. د اسلام آباد په F1 سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیس له خوا به ونیول شي او دوی بالاخره د پاکستان نه به ډیپورت شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل د کور کیس د پروسس د خاطره په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وایي پاکستانی پولیسو ورته ګواښ کړی چې باید ژر تر ژره خپلې ویزې تمدید کړي کنه په زور به له پاکستانه وشړل شي. خو دوی وایي د ویزو په اړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزې نه دي تمدید شوي. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یوازې 13 ورځ د تورخم له لارې 191 افغانان په جبري ډول له پاکستانه وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلی خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ PTV خبر ورکړی و چې د رواني جنوري میاشتې تر 15 سلور لکه پینزا ویازر شپک سو دری تن افغان کډوال افغانستان تا ستانه کړل شوی او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوی او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوې، خو دغه هیواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلروش ساته.
ازادي رادیو ته اغواګیاست. د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د ورپیخې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاری احمد رشاد مموزی نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید کړه او ویل چې د جنازې مراسم مازیګر مهال ترسره کیږي.
جناب شیخ القرای والمجاودین الحاج استاد قاری صاحب برکت الله سلیم، افتخار معنوی افغانستان، سرمایه ملی معنوی افغانستان و جهان اسلام، امروز جهان فانی را با عمر 79 سالگی ودا گفتن و جامعه بدل کردن. جناب شیخ القرا مدت 3 سال می شدن یا 4 سال که تکلیف سرطان داشتن در اعماق بزرگ یا اعماق کوچکشان و ضمن از اینکه قلبشان چندین بار حمله قلبی بالایشان آمد، قلبشان هم تکلیف داشت. بالاخره در شفاخانه امیری کمپلکس شهر کابل با عمر 79 سالگی جهان فانی را ودا گفتن.
برکت الله سلیم د وفات پر وخت شاوخوا 9 کاله عمر درلود. هغه د افغانستان لپاره د قران د تلاوت په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړي او څو وار یې په نړیواله کچه لومړی مقامونه ګټلي. افغانستان اکثر مهمه غونډې او ملي جرګې د قاری برکت الله سلیم لخوا د قران مجید په تلاوت سره پیل دي. اوس هم د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې یو بل ریپورت تاسو ته خبرو. په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې د مرستیال سره په کتنه کې د تماس ډلې د غړو هیوادو د غونډې په اړه خبرې کړې. یاد سفارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي مولوي اسدالله بلال کریمی د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د لا زیاتې همکارۍ په اړه ټینګار کړی. که څه هم د دې سیمې ناستې د اجنډا په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ښځو او بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي د افغانستان په اړه په هر ډول ناسته کې باید په دې هیواد کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړل شي. سنا کاکړه او نور جزئیات.
په چین کې د طالبانو حکومت سفیر مولوی اسدالله یا بلال کریمی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې مرستیال مومنګ سره په لیدنه کې په کابل کې د تماس ډلې د غړو هیوادونو د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. یا سفارت د جنوري په 26مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بلال کریمی په دې غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د جنوري په 9مه په کابل کې ترسره کیږي د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا د لاسیتو خپل منځي همکاریو پر رامنځته کولو ټینګار کړی. که څه هم په دې اړه چې په دې غونډه کې به په کومو موضوعاتو بحث وشي څه نه دي ویل شوي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې باید په دې ډول ناستو کې طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د تکلارو له امله سوابیونکي وګرځول شي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
په دې ډول ناستو کې باید طالبان سوابیونکي وګرځول شي او باید دوی سواب ورکړي چې د خپل د حضور په دې دوو کلونو کې دوی له ترور او د بېګناه خلکو له وژلو پرته یې افغانانو سره څه کړي. په دې دوو کلونو کې ښځې د ټولنې او سیاست څخه لرې شوي او آن د کورونو څخه له وتلو محرومې شوي دي.
د بشري حقونو فعالې مینې رفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر اینا باید سر موضوعی صحبت کنند، که دوی د یوې موضوع په اړه غږیږي، نو باید دې موضوع ته لومړیتوب ورکړي چې نړیوال ترهګرۍ ته نه ووایي، ځکه دا یوازینۍ لاره ده چې دوی کولی شي د افغانانو او میرمنو تر څنګ ودرېږي.
ټاکل شوی چې د طالبان حکومت په کوربهتوب د تماس ډلې د غړو هیوادونو په دې غونډه کې د ایران، پاکستان، روسیه او چین هیوادونه استازي برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په کابل کې د سیمه ییزې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر سید رسول موسوي تر دې مخکې په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو، اړینه ده چې د کابل غونډه د دوحې تر غونډې مخکې ترسره شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش په مشرۍ د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو دا غونډه به د فبروري په 12 او 13 په قطر کې ترسره شي. د کابل غونډې لپاره د طالبان حکومت او ګډون کوونکو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لیدنې کتنې داسې مهال روانې دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د ایران، روسیې، چین او پاکستان په شمول ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو دغه پروګرام ته غوږ یاستو. سم ورزو د اسرائیل او مسالې ته اسرائیل اعلان کړی چې د غزې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته به هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د دې ادارې د هلو ځلو مخه ونیسي. اسرائیل وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د دغې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړي چې پر اسرائیل یې د اکتوبر د 8 نیټې په برید کې لاس درلود. پر دې ادارې د اسرائیل تر اعلان وروسته د واشنگتن او روم خپلې مرستې بندې کړي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې هیواد به د غزې له جګړې وروسته هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې یو این روا فعالیتونه ودروي. اسرائیل د دې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړي دي چې د اکتوبر په 8 پر اسرائیل د حماس په حمله کې لاس درلود. د دې برید له امله د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او وسلوالو نږدې 240 اسرائیلیان برمته کړل. د اسرائیل تر تور وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې پر ورځ ویل چې تر هغو به د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتو له ادارې سره د دوی مرستې بندې وي چې دا پیښه سمه څیړل کیږي. د اروپایي ټولنې په استازیتوب بیا پرون د دې ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل وویل چې اروپایي ټولنه به دا مسله وارزوي او بیا به خپله پریکړه اعلان کړي. نن د دې ټولنې مهم غړي هیواد ایټالیا اعلان وکړ چې د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو پر ادارې به مرستې بندې کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجاني په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د ایټالیا حکومت پر یو این روا خپلې مرستې ودرولې. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې ده چې د هیواد مرستې به له فلسطینیانو سره روانې وي او د اسرائیل د امنیت حمایت به هم کوي. د اکتوبر د 8 نیټې تر حمله وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر تړانګې د مځکې هوا او بوله لارې بریدونه پیل کړل. په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د دې حملو له پیله تر اوسه لږ تر لږه 26,250 فلسطینیان وژل شوي او 48,290 نور ټپیان شوي دي. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو اداره وای چې د خپلو څو تنو هغو کارکوونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پوري شوی دی چې پر اسرائیلي د اکتوبر د 8 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. د ادارې پرون دا خبر هم ورکړ چې له دې مشکوکو کارکوونکو سره اړیکې قطع شوې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې هغه ماشومان چې پاسنۍ شونډې پریوي او تالو سره نښتې وي، یو ډاکټر یې له تیرو 10 کلو راهیسې وړیا درملنه کوي. دغه هیواد کې دغو ماشومانو شمیر کم نه دی چې پیرسي ډول یې شونډې پریوي یا په عامه اصطلاح کامچاک وي، خو کورنۍ وایي د بېوزلۍ له امله یې د عملیاتو توان نه لري. یو متخصص ډاکټر چې له تیرو 10 کلو راهیسې د دغه ډول ماشومانو په وړیا ډول عملیات کوي وایي هر کال 2000 ترکیه افغانستان ته راځي او تر 400 پورې ماشومان عملیاتوي. عبدالغفار غیور سره زموږ همکار خبري کړي او دا راپور پرې چمتو کړي.
همدارنګ زما کوشش ده چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجمع کیږي.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د هغو زرګونه ماشومانو وړیا جراحي عملیات ترسره کړي چې شونډې په طبیعي ډول پرې او یا یې تالونه ختیوي. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسیږي وایي هر کال 2000 د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات ترسره کوي. نوموړی وایي د ماشومانو د نوملیکنې راټولېدنې او عملیات د ترسره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې ترڅنګ ورسره د سرې میاشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونه همکاري کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا درې میاشتې کېږي چې راغلم په ننګرهار، بامیانو کې، میدان وردګو کې، هلمند کې، قندوز کې، تخار کې او خپل کابل کې او پکتیکا کې د لاپچاک او کامچاک ماشومان چې هر شبخانه را جمع کړي او راجستر کړي او هغه ته ورغلم او د عملیاتونه ترسره شول.
هغه وایي د وړیا عملیاتو ترڅنګ هڅه دا وی چې عملیات شوی ماشوم ته تر عملیات وروسته درمل هم په وړیا ډول ورکړي. ډاکټر عبدالغفار غیور چې په خبره یې نن هم په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې یو شمیر ماشومان عملیات کول ازادي راډیو ته ویل
لاپچاک او کامچاک ماشومان ته فکرم کړی زیاتره ډیرو غریبو کورنۍ نه لري پرتو سیمه نه نو دومره وست نه لري چې هغه وکولای شي دغه عملیات کابل کې یا بل ځای کې په پیسو باندې اجرا کړي. نو زما کوشش هم دی چې هر چې هر ولایت ته ځم نو ناروغ باندې مصرف را نه شي دغه د انستیزي دوای د عملیات دوای پس له عملیات نه دا زیات کوشش وشي چې ور باندې مصرف هیڅ ډول را نه شي او دغه ماشوم په آرام باندې په خوشحالۍ باندې خپل کور ته لاړ شي.
یو شمیر هغه بې وزلې کورنۍ چې ماشومان د ډاکټر عبدالغفار غیور له لورې په وړیا ډول عملیات شوي دي خوښ دي او وایي چې ماشومان له عملیات وروسته له ښکلا برخمن شوي دي. نیاز محمد چې د کابل ولایت د پنځمې ناحیې اوسیدونکي او راره یې عملیات شوی ازادي راډیو ته ویل
د وراره مې پزه او شونډې پرې وي او ترې رنځېده. زه ډاکټر صاحب عبدالغفار ته راغلم، وراره مې عملیات شو او سبحان الله بیخي ښه دی. زه له ډاکټر صاحب نه ډېر خوشحاله یم چې زما د وراره عملیات یې په بریالیتوب وکړ. اوس یې څېره بیخي ښکلې شوې ده.
دغه راز د اوروزګان ولایت یو اوسیدونکی چې خپل زوی د عملیات کولو په خاطر ډاکټر عبدالغفار غیور ته راوړی دی وایي
زما نوم اسدالله دی، خاص د اوروزګان د ولسوالۍ مرز. دغه ډاکټر غفار سره ډیره شکریا کوم چې مزما د زوی مشکل دغه دی چې شونډې پرې ده چې دا عملیات یې موت کړي.
یادو کسان ویل دوی په شخصي ډول د دې توان نه درلود چې خپل ماشومان عملیات کړي. د ډاکټر عبدالغفار غیور په خبره په شخصي ډول د شونډو پرې عملیات باندې تر 6000 افغانۍ پورې لګښت راځي. افغانستان کې د دغه ډول ماشومانو کره شمیر نه دی معلوم خو د ډاکټرانو په وینا د امیندوارۍ پر مهال د ډاکټر له مشورې پرته د درملو کارول، مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لرل او یا نه خوړل هغه لاملونه دي چې تر زیږون وروسته د ماشوم شونډې پرې وي.
اوس هم ورزو د کرکټ یو راپور ته ورسته لاغه چې د 19 کلونو څخه په کم عمره نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې څو پرلپسې لوبې وبایللې او له ګروپي دور څخه حذف شو. د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید. د خلکو د پراخو خبرګونو په اساس د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان پر خپل فیسبوک پاڼې د یادې لوبډلې له جوړولو انکار کړی دی. نوموړي نه دی ویلي چې دغه لوبډله چا جوړه کړې وه خو ازادي راډیو ته یې تایید کړی چې دا لوبډله دوه کاله وړاندې تیاره شوې وه او په جوړولو کې د ده لاس نه و. تفصیل د بختیار سایل په رپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د شنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د 19 کلنو ځوانانو لوبډله د نوې جوړه کړې. تر 1900 کلونو د کوم رضوانانو په نړیوال جام کې افغانستان خپل ورستۍ لوبه د جمعې پورس له نیپال سره تر سره کړ چې د یوې وکټې په تفاوت یې وبایلله. د غراز یادې لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او نیوزیلند ته بایللې وي. د افغان کوم رضوانانو د لوبډلې پر جوړښت په ټولنیزو رسنیو کې تر آسیا جام وړاندې چې د تیر کال په ورستیو کې ترسره شو هم ګډې نیوکې وشوې او د کرکټ څارونکو مینهوالو کرکټ بورډ له دې عمله تورناوه چې د لوبغاړو غوراوی د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ دوستۍ پر اساس کوي. دغه ورځ یو بیا په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ څارونکو مینهوالو پراخ غبرګونونه وښودل. د همدې غبرګونونو پر اساس د افغان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټې مشر اړ شو چې پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکي: زه د انډر 19 یا کمیټي 20 ټیم لپاره مسول نه یم ځکه چې ما هیڅ نه دی جوړ کړی. ښاغلی اسدالله خان ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي:
تر قضاوت مخکې باید ځان پوه کړو. رښتیا هم زه اوس مهال د غوراوي کمیټې مشر یم، خو زما دنده تقریبا څو میاشتې مخکې پیل شوې ده او د پیل ورځو تر ننه او ان تر هغې چې په دې موقف کې یم باید مسؤول یم او ځواب ورکړم. نه غواړم چې په دې اړه زیات وضاحت ورکړم، خو ستاسو زیاتو پوښتنو اړ کړم چې ووایم دا د 19 کلونو لوبډله زما د مسؤلیت په وخت کې نه ده تیاره شوې، دا ان کال دوه کال مخکې جوړه شوې وه.
هغه وایي د لوبډلې په کارکردګۍ خپه ده، خو زیاتوي یوازې دا نه چې یاد 19 کلن لوبډله نه و جوړه کړې بلکې چې راغلی ده د شلوریزو سیالیو لپاره د افغانستان هیڅ ملي لوبډله هم نه ده غوره کړې. اسدالله خان دا ونه ویل چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو ملي لوبډله څوک انتخابوي. بل لور ته له کرکټ بورډ څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي: دا لوبډله په رښتیا هم اسدالله خان او د غوراوي کمیټې اوسنۍ ډلګۍ نه ده جوړه کړې، خو په وینا یې که دوی غوښتي وای نو د لوبډلې د بدلون امکان وو. د یادې سرچینې په خبره دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لورې جوړه شوې وه او تر ډېره پورې د لوبډلې د بدلون مخالفت هم کړی و. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پخواني مشر او تر 1900 کلونو د کوم رضوانانو د لوبډلې پخواني روزونکي دولت خان احمدزي ازادي راډیو ته ویلي د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ څلور مهم لاملونه دي. خاغلی احمدزي زیاته کړي:
که مونږ دغه ورلد کپ نه لږ شاته راسو څلور داسې یو لاملونه مونږ یادوای سو. اول خو داسې دی مونږ دغه دی ترکیب دی انتخاب پروسه سوا مسلکی ډول باندې تر سره نسوه. یو او دوم خبره د ماسې ده هغه دا رسی د ټیم تیاری د ټیم تیاری سه ده بیا ونه سو ډېر صحیح. او دریم شی که مونږ وګورو په ټیم کې ډېر زیات تغییرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډېر زیات تغییر او تبدیل سه. او څلورم شی که زه ووایم د مونږ د کنډیشنل پریکټس ماسې میچونه وکتل، لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډېر زیات پیس سره ډېر زیات نابلده ښکاري خاص کر بیټسمنان.
همدارنګه تر 1900 کلونو د کوم رضوانانو په لوبډلې تر ډېره له دې عمله هم نیوکې وي چې د ځینو لوبغاړو او د کرکټ بورډ د کارکوونکو خپل خپلوان یې پکې غوره کړي دي، چې له هغې ډلې د محمد نبی ساحل زوی حسن ساحل، د راشد خان وراره عثمان خان او د نورعلي زدران وراره جمشید زدران خلګو یاد کړي دي. د یادې لوبډلې تر انتخاب وړاندې ځینې نور لوبغاړي یا معرب لوبډل مشر محمد هارون خان، حزب الله دورانه، کامران اوتک او سلیمان ربزه چې له لوبډلې سره له تېرو دوو کلونو راهیسې یو ځای وو د دوو پاسپورټونو د لرلو له امله له لوبډلې لرې شوي وو. باید وویل شي چې د افغانستان تر 1900 کلونو د کوم رضوانانو پخوانیو لوبډلو دوه ځل د نړیوالو جامونو تر نیمه پایلو پورې رسیدلی وو، چې د 2013 زیږدیز کال د لوبډلې اکثریت لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې لوبه کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام انا د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوو. نمو د غزنی له ولایت ګیرو له ولسوالۍ له یو لري پرتی سیمې څخه دا پیغام سوفته وسی ده. غزنی په ولایت ګیرو په ولسوالۍ کې په لري پرتی سیمو کې غیر نارسمي بازارونه سيدي. پر دغه نارسمي بازارو کې دا د امارت خلک د مو خلک په زابوي د امارت نه پرسيدي، د مو خلک په زابوي او په جيبو کې ګوري او ټلیفونونه یې ګوري. نو دا په دوی او په درې او شپو کې په دغه سی بازارو کې په دکانو کې د مو سره دغه چلند کیږي. مو د غزنی له ولایت له والي صاحب څخه دا غوښتنه ده چې له دغه خلکو سره باید یو څه معلومات وکړي چې دا څه ولې کیږي، له دغه خلکو سره دا څه ظلم او ډیر سره کیږي.
السلام علیکم، زه رادیو کارکونکو ته سلام وایم. بعد السلام، زه د اختر له کلی ټلیفون درکوم. سیمور له مسیاتو څخه ډیر خوشحاله یو. کورې ودان زاري وادي رفسر وی وسو ټول مسلمانانو ته مرسته ورسیده غریبانو ته، خو دلته ډیر غریبانی در غنده او پولیس وادي کې مسد باید یې توجه ورته وسی. مسد دونه مسکینان خلک ته چې د ماشان ګوله په کور کې نه لري، نو مسیاتو څخه مردا خایش درو مسد سیسه توجه در غنده ولسوالی ته وسی. مسد در غنده ولسوالی مسد پاته منطقه ده، مسغرنی منطقه ده، کوم خلک څنګه توجه نه ورته.
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی چې طالبان چې کوم اسناد دغه طالبانو ته ورکړل د مکتب او د پوهنتون او د ماسترۍ دورې ده، دا خو باید چې دوی په خپل یو خپل سند ورته ټاکلی وه، اوس خو هغه ونه سوه، هغه تېر شوه. دا خبره کوم چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ باید چې توپیر رامنځته نه شي. دلته اوس داسې توپیر رامنځته شوی دی چې مدرسې ته پوره خدمات کېږي او موږ مکتب ته هېڅ خدمات نه کېږي. هر ځای چې ګورې څه شي جوړېږي، مدرسه او مکتب نه جوړېږي. زه دوی سدا هیله لرم چې دوی دغه مکتب او مدرسې پارکونه کړي. زه خپل مکتب مې ششکر خلاص کړو، په خپل شخصي لګښت مې وویل، ځکه چې زه مرکز ته پسې تللی وم، هلته مې په مسافرۍ کې مکتب خلاص کړو. او مدرسو ته چې وګورې ډوډۍ هر څه د حکومت خوا څخه ده، ځانګړي شیان هم ورته ورکول کېږي او موږ پاتې یو. خو ځان چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ باید توپیر رامنځته نه شي. دغه زه یوه هم نور خو هر څه تېر دي، خو سادې وسوه. اسناد عصري علومه ده، باید چې هغه کسان ته ورک شي چې عصري علوم وایي. او دیني علومو کې باید چې دوی ته خپل اسناد وټاکل شي، لکه په دیني علومو کې ځانګړي اسناد.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه ده. د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د نهاویا کلونو په عمر د ورپیخې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د هغه د مړینې خبر د هغه یو شاګرد او همکار قاری رشید مموزی، قاری احمد رشاد مموزی ازادي رادیو ته تایید کړی. همدارنګه غنو افغان رسنیو هم دغه د مړینې په اړه خبر ورکړی. قاری برکت الله سلیم د افغانستان اکثر مهمې غونډې او ملي جرګې د قرآن په تلاوت سره پیلولې. ټاکل شوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د سیمه ایز تماس ډلې غونډه جوړه شي. تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، ایران او پاکستان ځانګړي استازي برخه واخلي. د افغانستان بانک د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره 14 میلیون ډالر لیلاموي. دا وپیژندنې د یو شمېر ادارو د اټکل له مخې سبا د افغانستان په 9 ولایتو کې اورښتونه کېږي. نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې واورې او بارانونه شوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن خبر ورکړ چې په 3 ساعتو کې د دوی د ځواکونو او روسیې پوځیانو ترمنځ 8 نوي ځله نښتې شوي دي. د حوثیانو المسیره تلویزیون نن خبر ورکړ امریکا او بریتانیا پر راس عیسا بندر دوه هوایی بریدونه کړي. راس عیسا بندر د یمن د تیلو د صادراتو اصلي مرکز دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي د نړیوال ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډیره جدي شوې ده.
ډرګ یوزرز، فارمرز اند ونربل کمیونټیز.
په افغانستان کې د نشئی موادو معتادین، بزګران او زیانمن شوي خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوي او په دې ډول د هغوی اړتیاوې ډیره شوې دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان له جنوب غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډیر شوی دی.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړي چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې.
دا چې د زده کوونکو او محصلینو د اعتیاد لاملونه څه دي، په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړي.
خپل محصل د زده کړو نه پریوزي، د نه شي کولای چې د زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشي ماحول بيخي او چلا د دواړو یو ځای کېدای نشي.
د نقیب الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال مې د کور له غړو سره شخړې کولې.
ومه پورم درس ویلی دی، نور نه پاتې شو، نشو باندې اخته شو، دې حال ته راورسېد.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې عبدالله په وارخطایي کور ته راځي، په ژړا او زاریو له مور او پلار څخه بخښنه غواړي. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
غیر د پلاره بیا داسې بد نه کو.
دروغ مه وایه، دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي. نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي، زغره کېږه زه.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرو او نشهیي موادو له امله له زیانمن شویو خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ پسې خرابیږي. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې له یوې خوا له بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نشتوالی او له بلې خوا د وچکالي دوام هغوی ډېر بېوزله کړي دي. د زراعت کارپوهان له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو همغږي کولو لپاره یو عملي ګام واخلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو په نوي فصل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول، د بدیل کښت په برخه کې د مرستو او کافي اوبو نشتوالي د بزګرو اقتصادي وضعیت خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي په افغانستان کې د نورو بحرانونو تر څنګ وچکالي او بله لویه ستونزه ده چې د بزګرانو ژوند یې ترخ کړی او د کوکنارو له بدیل کښت پرته هغوی د خپلو کورنیو لپاره بله مالي سرچینه نه لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې د رفتار مشره میرمن الوبا سود د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې سخت وضعیت کې د افغانستان بزګران او معتادین یوازې پرې نږدي او په دې دوو برخو کې خپلې مرستې له سره پیل کړي.
Drug users, farmers, and vulnerable communities are being.
پاکستان کې د نشئی مواد او معتادین بزګران او زیانمن شوی خلک د څو بهرانونو لامل زیانمن شوی او په دې ډول د خوې ارتیاوې ډېرې شوې دي. له 2023 کال راهیسې د افغانستان په هر سیمه کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرو عاید زیانمن شوی دی. په ورته وخت کې اقلیمي بدلون هم له پخوا څخه خپل اغېزه درلودلی. وچکالي بزګران ډېر ناتوانه کړي. اوس د کښت کولو، څارویو ساتلو او د خپلو کورنیو مالي توان نه لري.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظامیانو تازه 6 جریبه مځکه په بدخشان ولایت کې او 15 جریبه مځکه په ایمن ولایت کې د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت مقاماتو د سیمې د هیوادونو او د دې تر څنګ ملګرو ملتونو د څو هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازو سره د لیدلو له لارې هڅه کړې چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مشتره جلب کړي، خو تر دې مهاله له جاپان پرته بل هیواد په دې برخه کې د مرستې لپاره نه دی چمتو سوی. د زراعت کارپوه محمد ایوب رفیقي وایي ملګري ملتونه او د طالبانو حکومت نه دي توانېدلی چې د بزګرو د ملاتړ لپاره ګټورې پروژې جوړې کړي او د نړیوالو مرستو د جلب او مصرف لپاره هم د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي نشته.
برای کومکابه دهقانان
له بزګرو سره د مرستو لپاره څو شیانو ته اړتیا ده. لومړی دا چې نړۍ باید ملګرو ملتونو ته پیسې ورکړي چې له دې لارې افغانستان ته راوړل شي. باید د مرستې همغږي شي او د دې تر څنګ مستحق خلک معلوم کړل شي. اوس روحیه داسې ده چې د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ یوه ژبه او مشترکې پروژې نشته. دا ستونزه د دې سبب شوې چې د 2 کالو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې ونه رسیږي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د زراعت او معتادینو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې ښیي چې د معتادینو د درملنې څو محدود مرکزونه فعال دي او دا مرکزونه هم د مسلکي کارکوونکو درملو او روغتیایي وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته د بزګرو اړتیا ډېره جدي سوې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاٹ پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا وم پمور خوس بی خبر نه خم خم مورم
چی مونگ پلار نا وخت یو میلیارد ډالر وو اندغه سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي غرب ولایتونو کې بزګران وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت نه درلودلو دې ته اړ کړي چې د اقتصادي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. دا بزګران چې ډیری یې ځوانان دي او ایران ته د کار لپاره ځي وایي که څه هم نږدې 2 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې کافی مرستې نه دي رسېدلې او ډېرې مرستې ضایع کېږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې پخوا د افغانستان له جنوب څخه لږ ځوانان ایران ته تلل، خو سخت کال ډېرو ځوانانو په تېره بیا بزګرو ځوانانو ایران ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د هغو ځوانانو غږونه دي چې ایران ته په ډلو ډلو په قاچاقي ډول روان دي. په دې بزګرو کې داسې ځوانان هم شامل دي چې پخوا به یې د کوکنارو د کښت له لارې روزي پیدا کوله، خو اوس د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله اقتصادي مهاجرت ته اړ شوي دي. له دې سلګونو ځوانو بزګرو څخه یو هم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ شاه جهان دی. دا یې دا کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی کورنۍ بې وزله کړي او دوی دې ته اړ شوي چې غیر قانوني مهاجرت وکړي.
اوس مې دغه چاغبر سره خبرې کړي چې زه ولاړ سم ایران ته، ګوره زه ورسېږم ونه رسېږم پر دغه چاغې لارې، هلته په ایران کې هم د ایران دولت په عذابوي ویم و ټکیم. اوس که د تاریاکو پر ځای یو بل شی وای چې دوی موږ ته دغه برابره کړې وای، موږ کرلې وای، نو خو موږ نه تلو. اوس مو دلته سره میله دی، دلته زما کور کول پاتېږي. یوازې چې زه ولاړ سم نو مجبور یم چې اوس ولاړ سم.
دالسیس په نوم یوې بریتانیوي مؤسسې څېړونکي ډیوډ منسفیلد د افغانستان د جنوب غربي ولایتونو پر اقتصاد د کوکنارو د کښت اغېزې څېړلې دي. دې لیکلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوي چې د تریاکو بیې لوړې شي او د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي د زیرمه شویو تریاکو د خرڅ له لارې ډېرې پیسې وګټي. خو د ښاغلي منسفیلد په وینا دوه کاله پرله پسې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران بې وزله کړي او د کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو ځوانان چې پخوا ایران ته دومره نه تلل، اوس دې ته اړ شوي چې ایران ته غیر قانوني اقتصادي مهاجرت وکړي. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسېدونکی موسا وایي که څه هم د دوی ولایت ته د بدیل کښت په برخه کې مرستې رسېدلې دي، خو نور خوړلې او دوی تش لاس پاتې دي.
نه تاریخ شته، نه مم دا غنم نه مو نه دي کرلې، بارانونه هم نه دي سوي، کښتونه هم نه دي اخیستي. خورا د مشکلاتو سره مخ یو. مرستې هم راځي اس نه ولا بلې کاږي، موږ ته نه رسېږي. نو اوس مو نیت کړی په دغه ژمي کې د خیر سره چې ولاړ سو ایران ته، 15-16 میلیونه به دا قاچاقبر راڅخه اخلي. خورا په عذاب یې په دغه سره ژمي وښنځو ایران ته.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې کافي مرستې ورسوي، وچکالی د بزګرو لپاره یو بل جدي ستونزه ده.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان له جنوبي غرب څخه بهر ته د ځوانو بزګرو اقتصادي مهاجرت ډېر سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ځینې معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي، پوهنتون او نورو تعلیمي مرکزونو کې په نشو اخته سوي او له همدې امله زده کړې ځینې پاتې سوي دي. دا چې د زده کوونکو او محصلینو د احتیاط لاملونه څه دي، څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای شي، او دغه ډول د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي چې په تعلیمي چاپیریال کې د نشه یي موادو مخه ونیول سي؟ په دې اړه مو د پوهنتون له پخواني استاد راحت ګل زیارمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې نشه د زده کړو بهیر څومره ټکنی کوي.
نشه یي مواد محصل ذهن ټکنی کوي، د تصمیم نیولو هغه قوت اخلي او توجه یې څو ځای تقسیمیږي، په درس تمرکز ختمیږي. په خپله هغه څه چې د ده وجود ته ضرر رسوي، د ده نه د درس د یادولو انرژي اخلي. بلا ډېرې ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کیږي او د درس نه یې زړه پاڅېږي. که بیا چېرته په نشه کې همدغسې ډېر ژور لاړ شي، په خپله محصل د زده کړو نه پرېوځي، د نشه یي موادو سره مینه یا احتیاط د دې دومره زیات شي چې دی نشي کولی چې په زده کړو تمرکز وکړي. د درس او د نشه یي ماحول بیخي یو جلا دی، دا دواړه یو ځای کېدی نه شي. او دا چې کله یو ځای کېږي نو ټول تمرکز له منځه وړي، هغه ذهني تمرکز دوه ځایه کېږي، مینه یې دوه ځایه کېږي، نشې ته توجه ډېرېږي. نشه احتیاط دی، او احتیاط چې کله رامنځته شي نو هغه د انسان نور فعالیتونه متاثره کوي.
آیا په خپلو ملګرو، ټولګیوالو او یا شاګردانو کې داسې ژوندی مثال راکولی شي سي کوم کس دې د نشې له امله د زده کړو له بهیر څخه پاتې او له ګڼو ستونزو سره دې مخ سوی وي؟
په خپلو ملګرو کې زه یو ژوندی مثال لرم چې د نشې سره سره زما یو ملګری وم، هغه له پوهنتون نه فارغ شو، د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل و او هغه زما تعقیب، لیکن یوه ورځ مې په خپل مسلک کې بیا کار ونه کړ یا یې ونه شو کولی، هغه چرس څښل او ډېر زیات څښل، بیا موږ هغه له رسنیو سره ونه کته، تر اوسه پورې هغه له خپل مسلک نه داسې لرې پاتې شو، نشه یې شو، ډېر ژور لاړ او بس یا نو د بل مشر ورو د هغه کاروبار و هغې کې و بس د کاریګر په توګه کار کولو.
ارواپوهان په دې نظر دي چې د زده کوونکو او محصلانو د اتحاد یو لامل د کورنیو بېغوري ده، په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
د کورنیو بیغوری د یو محصل په احتیاط کې کاملا رول لري، که کورنۍ معمولي بیغوری وکړي نو یو محصل پوره نشه یې کېدای شي، ځکه نشه چې ده دا څلیرویشت ساعته د انسان سره وي، نو که چېرته کورنۍ په دې مسله کې بیغوره وي نو بالکل محصل پوره معتاد کېدای شي. بله مسله د دغه وي خپله د پوهنتون ماحول چاپېریال هم ډېر د پام وړ وي، سره دې چې هلته نشه نشي کېدای، خو د دوستان د ملګری چې چا سره کېنی پاسي د ماحول هغه ډېر زیات تاثیر لري د یو محصل په احتیاط کې.
د افغانستان غوندې له معتادینو ډک هېواد کې څومره ضروري ده چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نصابونو کې دي د نشه یي موادو د زیانونو په اړه ضروري مواد ځای پر ځای شي؟
د افغانستان غوندې یو هېواد کې ډېر ضروري ده چې ښوونځیو او پوهنتونونو تعلیمي نصابونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خامخا مواد ځای پر ځای شي، لږ تر لږه مضمون ځای پر ځای شي. نشه د انسان ژوند تباه کوي او حتی د ژوند انسان وباسي. موږ ډېر نشیان ولیدل چې هغه ډېر خطاط وي، وخت خو بیا نشه یې شوی دی، هغه مثلا ډېر ښه د قرآن کریم تلاوت کوي، ډېر ښه مجوید تلاوت کوي، لیکن دا نشه یې شوی وي. یا مثلا هغه یو بل ډېر ښه وړتیا لري، ډېر ښه د انګلیسي ژبې استاد وي، خو هغه نشه یې شوی چېرته په سړکونو او ډیرانونو پروت وي. نو تعلیمي نصاب کې د نشه یي موادو زیانونو په اړه مواد ځای پر ځای کول ډېر لازمي دي. باید کورنیو ته هم دا درس ورکړل شي چې ماشوم چې کور کې راغټېږي لومړی د نشه یي موادو نه په ضرورونو په اړه پوهې کې ورته وایي ساتي.
د معتادو محصلینو او زده کوونکو پر وړاندې د دوی د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د موتات مسلینو او زکونکو په وړاندې دوی کورنۍ مسولیتونه ډیر زیات دي. لومړی دا چې په آهسته آهسته دوی د احتیاط نه راوګرځي، تعقیب تر دې حده کې چې محصل په خپله مجبور شي چې خپله نشه کمه کړي او بالاخره وپوهېږي چې کورنۍ محصل په تکلیف ده، کورنۍ مشران خفه کېږي او دی نشه پرېږدي، که نه عملاً دې بیا نور په دویم سټپ کې کورنۍ د ده په اعمالو کې بالخصوص د احتیاط په برخه کې مداخله وکړي، د نشې نه د راګرځېدو لارې چارو باندې دی ورته غور وکړي، رواني ډاکټرانو سره دی کېنی، بالاخره د دې تداوی کې دی رول ادا کړي. مخکې د احتیاط نه دی محصلین ډېر زیات تعقیب کړل شي چې خدای مکه د نشې توکو سره دی عادت نشي.
د پوهنتونونو او ښوونځیو ادارو ته څه کول پکار دي تر څو خپلو مراجعینو ته له نشې موادو څخه پاک چاپیریال رامنځته کړي؟
زما نظر دا دی چې د پوهنتون یو ښه امن او آرام ماحول رامنځته کړي، لږ تر لږه په دروازه کې په ډېر ادب او احترام محصلین یا شاګردان ته باید تلاشي کړل شي، د نشې په اړه عامه پوهاوی باید وشي، اویرنس وشي د نشې د ضرورونو په اړه، او محصلینو ته هر وخت دا توصیه شي چې نشه یي مواد دا ضرر رسوي، ځانګړي ځانګړي پنشمنټ یا وړې وړې سزاګانې ورته وټاکل شي چې مثلا نشه که نشه یي مواد سره په تلاشي ټیم کې څوک ونیول شو، ولو که نسواري سیګرټ وي مثلا د دومره درسي ساعتونو نه محروم شي، دې ته ورته دغه سي تعذیبي سزاګانې ورته وټاکل شي، دا به دومره شي چې محصلین به متوجه شي دې کار ته، لږ تر لږه د پوهنتون د ماحول کې دننه به د نشه یي توکو زړورتیا به یې کمه شي، جبکې به یې نشي ګرځولی، بیرون به مې احتیاط کوي، د استاد نه به سترګې سوځي، د پوهنتون د اداري پرسونل نه به سترګې سوځي لږ تر لږه. نو دغه کارونه چې دي د محصل هغه د احتیاط ساحه محدودولی شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې احتیاط د زده کړو پرېښودلو عمده عامل دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو نقیب الله له څلورو میاشتو راهیسې د تریماډول په نوم نشئی ګولۍ خوري. نقیب الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی وایي تر نشو مخکې یې زده کړې کولې او دوکان یې درلود، خو کله چې معتاد شو تعلیم ځینې پاتې شو او د دوکان سرمایه یې هم پر نشئی موادو ځینې ولاړه. نقیب الله وایي که یې نشه نه کولی اوس به یې زده کړې بشپړې کړې وای او کاروبار به یې هم ښه پرمختګ کړی وای. دا چې نقیب الله څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله ده د له خولې څخه واورو.
نشې مخکې مې دوکان و، کلي کې مې دوکان و، پرچون دوکان و، اومه پورې مې درس ویلی دی. بس دوکان مې کوه، دوکان ته به ملګري به راغلل، بس ګولۍ به اچولې، ما ته به راغلې چې ګولۍ واچوه، ګولۍ مې واچولې، بس پخته شوم. تریماډول ګولۍ مې استفاده کړه، څلور دانې پنځه دانې مې دا مې اچولې ورځ کې. لومړی نشه مې دا تریماډول نشه وه، تر اخره پورې مې تریماډول نشه کوله. بس نشه مې کوله، ورور راباندې راغلو، ګولۍ راسګیرې کړې. بس ما خپله ورته وویل چې ځم ځان بسترو، چې نشه مې ونه کړه ګولۍ مې ونه اچولې، ځان مې درد کوه، دماغ مې خراب و، چې ګولۍ مې واچولې بیا بس یم روغ وم. یو ورځ کې مې سل روپۍ ورکولې، دوه سوه روپۍ در وخی، چې یو پنځه شپېته زره روپۍ مې پرې ورکړې. دوکان مې پرېښود، نوره بس ایران ته لاړم، هلته مې نشې پرېښو. بېرته چې راغلم دوکان ختم و، او د کور نه مې پیسې راکولې، بس نشې مې کولې، ګولۍ مې اخیستې. پیسې به مې مور مې راکولې، ورور مې دبۍ رانلګېدګلې، او پلار مې راکولې، ملګري انډیوالان مې نشته اوس مخته ول. او چې بس پیسې دوکان مې ختم شو، ملګري هم لاړل، ځان ته بس نشې مې بس کولې، هر څه پرېښودم. اومه پورې مې درس ویلی دی، نور رانه پاتې شو، په نشو اخته شو، دوکان ختم شو. کله کله به مې جنګ کوه، د باندې به مې جنګ کوه، کور کې به مې کوه، نشو باندې اخته شو، دې حال ته راورسېد.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشې د نقیب الله اعصاب کمزوري کړي او د احتیاط پر مهال یې د کور له غړو سره شخړې کولې.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګرخونه ولم افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کېن سم شروع کړو، زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، واکونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت په بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړه.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د عبد الله په ورختای او ژړغونی حالت کې کور ته راځي، په ژړا او زارو یې مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. د عبد الله مور او پلار حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله څه کړي او څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
نور می تو بادا
غیر د پلارا بیا داسې بد نه کو، تم صرف ډاکټر ته ورسوا.
دروغ مه وایا، دا دې څوم ځل دی چې دروغ راته وایي، نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي، زور کېږه ځه.
مورې بابا خو زما خبره نه مني، غیر دې تور ته ووایه کنه.
خیر دې دی عبدالله پلاره، دا ځل یې معاف کړه، نه ویني چې زوی دې په پښو کې درغړي او زارۍ درته کوي، زما خاطر وکړه.
سمه ده، دا ځل به ستا په خاطر وبخم، خو نه پوهېږم چې دا ځل ولې داسې پښیمانه شوی.
نن د لمانځه لپاره جومات ته ولاړم، هغو کسانو راوشړلم چې زما له مخه به خبرې هم نه شو کولی، ویلی سب پودری تو بوٹو نغلا کے
خوخوائی تو اردل جمعات بوٹو نغلا کری دی زوز پا دی کلی که ستال لاس پورتا چاہتا نشم کتلائی
دستی موائی ساریا زما د زوی بلا دی پر ٹولو گرزی زما زوی وای نور پودر نسکوام او تا این نمانی
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا که تا ناز نور کهو دی با نپودری که دو خالکا که دی دنشی پری خودول اراده ریختیاوی نصابا دی لخیر دی ولسوالی کلینیک تا بیایم
زویا دی پلان سپینه گیری او دی وڑو اولادونو تا دی اگورا پری کور که اغا دی گتی وردی سره یوازی تی من پری اختیاو اداو که چه نور با پودر نسکوی
مور غم مکوا دا ظلمی کلک که اراده دا تازی با می ببینه چه چنگ پودر پیدم در دی وروز تا باز مال اللہ سا بکیلی که نشر مینده کی گئی
بس سمده بچیا ڈاکٹر صاحب اجازه ده
او رازی رازی میرا وانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دازوان می زوی ده دکار لپار ایران تتلله او لاغی خواه پودری را غی شپک کالکی گی چی پودرس کوی
اللہ سمر خزوان ده خو پودر و داسی تک یه را وچ کرده لکه وچ نل خالکا اوز دا وای چه چه نیت ده کرده
نیت می داده جنور بودر بریدم او علاج می وگم
آقا زوی دی عادی ناروغی نلری علاج دیر وقت نیسی
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ نده یوازی پودرز کوی
گور آقا نشه تر طول و لوی ناروغی ده ده نشایانو لپاره خاص ڈاکتران وی او خاص شفخانه لری موگی دلتا علاج نسو کولای
نو چه دلتا علاج نکیگی چیر تی بوزو
ده ولایت شفخانه تی بوزی
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته په خره راغلو ټوله ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو په خره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو اوس روغ رمټ دی لارا آلتا میں بوزا کنا
اوه ایزویا کاش که میں پیسی درلو دائی سوکم اوه ایتا شلاسا تم دخمانی
گورا آکا خیر دائی لیوچا پیسی پور کرن زوی دی زوان دائی چه جور سی کار باو کی اخپل پور با ادا کری
ڈاکٹر صاحب غریبانو تا کلچو پور ور کبی دا خود حکومت وظیفه دا چه پا هر ولسوالی که ده نشایانو لپاره کلینیک جوڑ کی ما گونده غریب خلق کلا تر ولایتا پورت لیشی
بلارا نو زنگ بشی زما علاج نکی گی
او بشی دلتا سا علاج نکی گی اولا ایسا تتنو واس نلرو زیو پس مرخ پلاریم زویا چه زویی می زما پا مخ که لکشم از وزی آس آرتا گورم
دا زدی رادیو و درنو آوریدن کو دا زهر و کاروان خبرونه پر هم دی زی پایتا ورسیده تر بیامو الله مرسه
د زهرو کاروان
علم مين مين نشتا بسم الله بلي علم مين مين نشتا بسم الله بلي ಪಲೇ ಕಂಚ ಬಿಂದ ಆಲಿ ಜಿ 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 ಜ